ادامه دارد و تا لحظات بعد البته برنامه خبری پشتو آغاز خواهد شد. باید داشته باشین که برنامه امروز میکروفون شما هم به تلاش هایی که از جانب روسیه به خاطر حمایت از طالبان صورت میگیرد البته اختصاص یافته. حالا در این برنامه همراه عصمت ساروان باشید.
بله ډیر مننه نیمی صاحب. قدر منو اوریدون کو لکه څنګه چې جاوید نیمی تاسو ویل په دې خبرونه کې میکروفون ستاسو خبرونه حملرو، البته ل دې خبرونه په دوهمه نیمای کې یعنی ل اتنیمو تر نهنیمو بجو پر هر یک شنبه د خبرونه د اتنیمو او نهنیمو بجو ترمنس په مستقیم ډول وړاندې کیږي. او نن د دې خبرونه موضوع دا ده چې ل طالبانو سره د روسي اړیکی او دا چې روسیا د افغانستان په مسایلو کې څومره رول لوبولی شي دا په تاسې پورې اړه لري چې مثبت رول لوبولی شي او که منفي رول. هیله ده چې سر له اوسه د افغان بیسیم دا تاسو اتلس شمیرې له لارې موږ ته تلیفون راوکئ او وبخښئ موږ ته اس ام اس راواستوئ. تلیفون وروسته درته اعلانوو چې ازادي راډیو ته تلیفون راوکئ او په مستقیم ډول خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. لومړی هم د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی درو هیوادونو ته په سفر لاړ. په ننګرهار کې لږ تر لږه 180 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه شوې ده او د سوریې او د ترکیې چارواکي وایي چې له دغه هیواده 50,000 سوری کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور په سفر تللی دی. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د سفرې د استرالیا او لاغت خبروسه د سنگاپور او اندونیزیا د هیوادونو څخه لیدنه ده. په دې سفر کې به جنفور د دغو هیوادونو له مشرانو سره ګوري او د افغانستان او د دغو هیوادونو ترمنځ به په اقتصادي، تجارتي او زراعتي برخو کې مجلسونه کیږي او یو لړ توافقنامې به امضا کیږي.
په استرالیا کې د افغانستان د سفارت خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی د استرالیا د صدر اعظم په بلنه دغه هیواد ته ځي. د اندونیزیا د خبری رسنیو په حواله ویل شوي چې ولسمشر غنی به د دغه هیواد له ولسمشر سره وبیني. په ننګرهار کې پر غصب شویو مځکو د جوړو شویو ودانیو د نړولو پریکړه شوې ده. د ننګرهار ولایت خبر پاڼه وایي د دولتي او عامه ملکیتونو د غصب د مخنیوي کمیسون ته به د لازمو اجراءاتو لپاره هره اونۍ د دولتي او غیر دولتي غصب شویو مځکو او نورو ملکیتونو او د هغوی د غاصبانو په اړه معلومات ورکول کیږي. د ننګرهار والی پرون شنبه د دې کمیسون له غړیو مننه وکړه چې د جلال آباد ښار په زرغونو سیمو د جوړو شویو ودانیو له نړولو کار یې پیل کړی دی. په ننګرهار کې لږ تر لږه 180 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه شوه. د ننګرهار ولایت د خبر پاڼې پر اساس د کروندې په بټیکوټ ولسوالۍ کې ویجاړ شوې دي. د ملکیت د ملګرو ملتو د مخدرو موادو د جرمونو د مبارزې ادارې او د افغانستان د حکومت په یوه ګډه سروې کې څرګنده شوې چې تیر کال په افغانستان کې پر 201,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي شاوخوا 50,000 سوری کډوال د سوریې په شمال کې هغو سیمو ته بیرته لاړل چې د ترکیه او د دغه هیواد د سوری متحدانو له لورې نیول شوي دي. چاوش اوغلو دا څرګندونې درې ورځې وروسته له دې وکړې چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم په سوریه کې د ترکیې د عملیاتو بریالۍ بشپړېدا وستایله. د ترکیه او سوریې له پولو څخه د اسلامي دولت د سختریزې ډلې د غړیو د شړلو لپاره د ترکیې یاو د دغه هیواد د متحدانو عملیات په اگست میاشت کې پیل شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاوش اوغلو وویل له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو امنیت به په نهایت کې سیمه ییزو ځواکونو ته وسپارل شي. ترکیه په عین وخت کې په سیمه کې له کورد ځواکونو سره جنګیږي او کورد جنګیالي تروریستان ګڼي. د عراق دولتي تلویزیون پرون شنبه ادعا وکړه چې د اسلامي دولت په نوم وستوالی ډلې یا داعش دوهمه درجه مشر عیاد الجمیلی د سوریې پولې ته نږدې په هوایي حمله کې وژل شوی دی. داسې ویل کېږي چې عیاد الجمیلی د داعش د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال و. د عراق دولتي تلویزیون د پوځ د استخباراتو په حواله خبر ورکړ چې الجمیلی د داعش له یو شمېر قمندانانو سره د عراق په القائم سیمه کې د پوځ په هوایي حمله کې ووژل شو. د عراق د دولتي تلویزیون په راپور کې عیاد الجمیلی د داعش دوهم درجه مشر او د دې ډلې د جګړې وزیر بلل شوی، خو په راپور کې نه دی ویل شوی چې حمله څه وخت شوې ده. امریکایي چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی دی چې د مصر او امریکا ولسمشران سبا دوشنبه په واشنگټن کې سره وویني. د سپینې ماڼۍ سرچینې وایي د مصر ولسمشر عبدالفتاح سیسی به له ډونالډ ټرمپ سره د دو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکوي. د دواړو مشرانو له څرګندونو داسې ښکاري چې له امریکا سره د مصر اړیکې به د باراک اوباما د حکومت په پرتله پیاوړي وي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته سیسی وویل ټرمپ د مصر او سیمې له حالاتو ښه خبر دی. په عین وخت کې د امریکا ولسمشر له فاکس بزنس نیوز چینل سره په خبرو کې خپل مصری ساری یو داسې فوق العاده مشر وباله چې پر خپل هیواد بشپړ کنټرول لري. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي په چچنیا کې پر یوه پوځي مرکز د حملې په تړاو یو مشکوک سړی نیولی دی. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې مشکوک سړی ابراهیم جمالوف نومیږي، یو ویشت کلن دی او د چچنیا په ناورسکي سیمه کې نیول شوی دی. د مارچ په 24مه په چچنیا کې پر یوه پوځي اډه په وسلواله حمله کې شپږ عسکر او شپږ حمله کوونکي ووژل شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست درې عسکر ژوبل شول. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې لخوا پرون وویل شول چې نیول شوي مشکوک سړي په دې حمله کې خپل ګډون منلی دی. او د سویډن د نوبل اکاډمي وایي امریکایي سندرغاړی باب ډیلن د نوبل د ادبیاتو جایزه او خپل ډیپلوم ترلاسه کړی دی. باب ډیلن په 2018 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه وګټله، خو د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو لپاره په ځانګړو مراسمو کې ګډون نه و کړی. د سویډن نوبل اکاډمي پرون شنبه وویل ډیلن ته په سټاکهولم کې په یوه خصوصي غونډه کې جایزه وسپارل شوه. باب ډیلن د اپریل په لومړۍ او دوهمه په سټاکهولم کې کنسرتونه هم درلودل. ډیلن ته ورکړل شوې جایزه نږدې 900,000 امریکایي ډالره ارزښت لري. هغه باید د دې پیسو د ترلاسه کولو لپاره د جون میاشتې تر لسمې مخکې یوه وینا وکړي. باب ډیلن ویلي چې خپله وینا به ثبت کړي او د نوبل اکاډمۍ ته به یې واستوي. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر درو هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د سولې عالي شوراوی د مسکو غونډې ته نه ده بلل شوې. د کرنې وزارت د څو بندونو او کانالونو قراردادونه لاسلیک کړل.
هر یو د تاسو نه ناظرین یی، خپل ځان خدای ته او د ملت ته ځان مسؤول وګڼئ.
په کندوز کې طالبانو درې زره نجونې له زده کړو محرومې کړې دي، خو د سپین زر زون د پولیسو قمندان وایي
دغه مناطق په لاس ته راوړو او ولسوالیګانې هلته خپل حاکمې دولتي هلته مونږ پیاده کړو.
د کندهار د نجونو د باسکټبال ټیم وایي لازم امکانات نه لري، خو بیا هم بریالی دي.
موږ دوه پلاکیره چې موږ تللي وو کابل ته، تیره پلا هم دوام سولو، دا واري چې تللي وو دا واري هم دوام سولو.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام مهال د استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور له مشرانو سره د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته روان شو. ارګوایی ولسمشر غنی به د دغو هیوادونو له مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان او دغو درو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو وژغیږي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د قانون او پټرولیم د وزارت لپاره نوې نومانده شوې سرپرست وزیر نرګس نهان، د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد، د انرژي او اوبو وزیر امان الله غالب او څو نور جګپوري چارواکي ملګري دي. استرالیا، سنگاپور او اندونیزیا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
ولسمشر غنی با اندونیزیا، سنگاپور او استرالیا ته د خپل سفر پر مهال په اقتصادي انکشافی او د سولې د ټینګښت په برخو کې د یادو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د اندونیزیا کورنیو رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به دغه هیواد ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د اندونیزیا له ولسمشر سره هم وګوري. په استرالیا کې د افغانستان سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به د استرالیا د صدر اعظم په بلنه د هیواد ته سفر وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ولسمشر به له استرالیایي چارواکو سره د سوداګرۍ، لوړو زده کړو، کرنې او پانګونې په برخو کې د خبرو ترڅنګ د قانونو په برخه کې دوه سندونه هم لاسلیک کړي. د سیاسي چارو کارپوه میاګل خالد بیا ویي له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې به هغه مهال ګټورې ثابتې شي چې افغان مشرانو په کور دننه ستونزې هوارې کړې وي. ښاغلي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان باید اول داخلي سطح کې زموږ رئیس جمهور د زمامداران د افغانستان توجه وکړي. نه غوښتنه داده چې اول به لای داخل کې باید افغانستان جوړ شي په کولی سي یو موټی کولی سو چې یو کتلوي سیاست دنیا ته وړاندې کړو او ورسره اړیکه تامین کړو.
د ښاغلي خالد په خبره کې هم په افغانستان کې ځینې ستونزې بهرني عوامل لري، خو د کورنیو ستونزو له هواري پرته له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې دومره ګټورې نشي ثابتېدای.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن یا سپین بولدک او همداراز تورخم سرحدي لارې بیا بندې شوې دي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړی دی چې د پاکستان پوځ دا دوې لارې د دې لپاره بندې کړي دي چې په پولو کې مدیریت یا منیجمنت سره مرسته وشي. د ورځپاڼې پر اساس د لارې د بندېدو له کبله ډېر خلک دواړو خواو ته بند پاتې دي او د موټرو باری او همداراز د سپرلیو د موټرو اوږده کتارونه ولاړ دي. د دې موضوع تفصیل به نن ورځ د ازادي راډیو په خبرونه کې واوري. کوشش کوو چې په سیمه کې له خپلو خبریالانو سره خبرې وکړو او نور معلومات درکړو. اوس یو بل موضوع، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په روسیه کې د افغانستان په اړه خبرو ته نه ده بلل شوی. په مسکو کې د افغانستان په اړه په را روانه غونډه کې باید د نورو مسلو ترڅنګ د حکومت او وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو هم تمرکز وشي. خو د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې غونډې ته نه دي بلل شوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې تر اوسه د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړ شوې، خو هغه ټینګار کوي چې دا شورا د سولې پر لور د هر اقدام هرکلی کوي. ټاکل شوی چې د اپریل په 14مه په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وسی. د غونډې ته د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو، ایران او پاکستان په ګډون د 12 هیوادونو استازي ورپلل شوی دي. ښاغلی قاسمیار وویل هر اقدام چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي ته ستاینې وړ دی.
از اعضای شورای عالی صلح هم دعوت
امید لرو چې د سولې د عالی شورا غړي به هم ورو بلل شي. خو دا خبره تر اوسه د حکومتونو د استادو ترمنځ د سولې عالی شورا هغه وخت رامخ کیږي چې مذاکره پیل شي، یعنی کله چې لمقابل لوري سره رسمي مذاکره پیل شي. د سولې د عالی شورا وظیفه او صلاحیت دا دی چې ورمخ کیږي او خپل دنده تر سره کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې په مسکو کې جوړیدونکي غونډه د حکومتونو د استازو ترمنځ د وسلوالو طالبانو د استازو ګډون نه دی پکې مطرح شوی. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په مسکو کې جوړیدونکي کنفرانس د وسلوالو طالبانو د استازو ورتګ د طرحې وړ خبر نه دی.
روسانو را دعوت کړی دی چې هغه په دولس هېواده راځي
دوی سمو سخت استقبال وکړي چې دا کانفرنس باید د منطقي ملتو بین المللي همکارانو ترمنځ وي، او په دې کانفرنس کې باید د سولې په حقه د افغانستان د بیا ودانولو او د امنیت د ټینګښت په خاطر باید خبرې وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په ناټو کې د روسیې سفیر د جمعې پورت هغه رپورټونه بیا رد کړل چې وایي مسکو وسلوالو طالبانو ته مرستې کوي، او ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د سولې په بهیر کې ګډون ته د هغوی د هڅولو لپاره دي. په ناټو کې د روسیې سفیر زیاته کړه چې ټول فعالیت یې د افغانستان له حکومت سره په شراکت دی. خو د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تېره اونۍ په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو او له وسلوالو طالبانو سره د مسکو پر اړیکو اندېښنه څرګنده کړه. جیمز ماتیس ونه ویل چې روسیه به طالبانو ته وسلې ورکوي، خو ټینګار یې وکړ چې دې مسئلې ته اندېښنه لري. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي تیره میاشت ویل چې روسیه په دې اړه مشوره نه ده ورسره کړې، او واشنگتن د دې غونډې په هدف نه پوهیږي.
په دوه اونیو کې به په مسکو کې د افغانستان په اړه د دولسو هیوادونو د استاسو په ګډون غونډه جوړه شي. له دې سره په یو وخت افغانستان په چارو کې د روسیې د لاسوهنې او په ځانګړي ډول د طالبانو سره د روسیې پر اړیکو ځینې امریکایي او ځینې افغان چارواکي اندېښنه شي. روسیه وایي له افغان طالبانو سره یې اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې دا ډله په افغانستان کې د پخلاینې په پروسه کې ګډون ته وهڅوي. البته ځینو روسی چارواکو ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې د داعش مخنیسی او دا ډله هڅه کوي چې منځنۍ آسیا ته نفوذ وکړي. په ناټو کې د مسکو سفیر د جمعې په ورځ د امریکایي چارواکو د اندېښنه چې روسیا د طالبانو ملاتړ کوي بې ځایه وبلله. د دې موضوع تفصیل اجمل انباندي کوي.
په ناټو کې د روسیې سفیر وایي دوی له افغان طالبانو سره اړیکې یوازې د دې لپاره لري چې دا ډله په افغانستان کې د سولې په بهیر کې شاملېدو ته وهڅوي. الکساندر گروشکو هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې روسیه له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي او دې ډلې ته اکمالات برابروي. نوموړي وویل له افغان طالبانو سره اړیکې د سولې او همدارنګه د روسیې د اتباعو د امنیت په هدف دي. په ناټو کې د روسیې سفیر ښاغلي گروشکو زیاته کړه هغه سلام مشورې چې موږ یې ترسره کوو او کوم کار چې کوو د افغانستان مرکزی حکومت پکې شریک دی. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو او د وسلوالو طالبانو سره د دې هیواد پر راشه درشاندېخ نه ښودلې وه. جیمز ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې وی خبري غونډې ته وویل د امریکا د دفاع وزیر وایي موږ په افغانستان کې د طالبانو په اړه د روسیې د فعالیت شاهدان یو. زه په دې وخت کې دا ویل نه غواړم چې آیا د دوی ترمنځ خبره د وسلو ورکړې ته رسیدلې یا داسې نور شیان، خو یقینا د دوی نورو فعالیتونو په رڼا کې په افغانستان کې د دوی فعالیتونه زموږ د اندېښنې سبب. د امریکا د دفاع وزیر تر دې څرګندونو مخکې د مارچ پر 23 نیټه په اروپا کې د ناټو قومندان جنرال کورتیس کاپاروټی د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویلي وو پر طالبانو د اغیز لپاره په افغانستان کې د روسیې د زیاتیدونکو هڅو شواهد لیدلي او امکان لري چې د هیواد به طالبانو ته اکمالات هم برابر کړي وي. پر امریکایي چارواکو سربیره د افغان دولت ځینو چارواکو هم د روسیې او طالبانو ترمنځ په اړیکو اندېښنه ښودلې. تېره اونۍ د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی اسادي رډیو ته وویل دوی د مخالفو وسلوالو سره د روسیې د وسلو د موجودیت په اړه شواهد ترلاسه کړي او د افغان حکومت چارواکي له دې مسلې خبر کړي، خو په ناټو کې د روسیې سفیر وایي هیواد طالبانو ته هیڅ ډول مرستې نه برابروي. تر د مخ کې د دوشنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزیر ویان ایګور کوناشنکوف هم دا خبره چې ګوندې روسیا وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي رد کړې وه. نوموړي ویلي د روسیې حکومت پالیسي دا ده چې د طالبانو په شمول له هیڅ ترهګرې ډلې سره مرسته نه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
مخکې مو د پاکستاني ورځپاڼې ډیلی ټایمز په قول وویل چې پاکستان یو وار بیا د سپین بولدک او تور خملارې بندي کړې دي. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. همدا شیبه له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې د ټلیفون له لارې راسره دی. شینوارې صاحب، ستاسو معلومات څه دي په تورخم کې د ګمرکو نور چارواکي څه وایي یا د ننګرهار ولایت چارواکي؟
زه تمن نام دغه شی به تاسو سره خبرې کوم. څو لحظې مخکې ما د ننګرهار ولایت چارواکو سره خبرې وکړې. د ولایت وینا ته ورغلم، یعنی په خبرو کې ویل چې تر اوسه پورې د دروازې کوم مشکل نه رامنځته شوی، لار خلاص ده. او د تورخم کې ځینې خلکو تر چې زه وغږې د ماغو هم ویل چې تېر ورځ تر ناوخته پورې تګ راتګ خلکو کولو. نن هم سهار دی او خلک دی د تورخم لور ته روان دي. نو د دروازې د بندېدلو په اړه هېڅ نشته دی. ځکه د ولایتي چارواکو هم دا خبر رد کړل.
ډیره زیاته مننه. په ننګرهار کې د اوسنی رادیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د افغان چارواکو له قوله ویل چې د تورخم لاره د عقل نه ده بنده شوې. یو پاکستانی ورسپنې ډیلی ټایمز راپور ورکړی دی چې دا دوه لارې بندې شوې دي. لیکن تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی وی او اف ام 3.0 پنځب صفو باندې اوریدای شي. د کرن یو بوله کونی وزارت په کابل کې په کابل پروان او لوګر ولایتونو کې د کانالونو او د اوبو د بندونو د ولسو پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت مسؤلان وایي د دغه پروژو په تطبیق به چې یو سلو 19 میلیونه افغانۍ لګښ پر راځي کرنیز محصولات زیات شي. د دې موضوع په اړه د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت کابل پروان او لوګر ته د 119 میلیونه افغانۍ په ارزښت د اوبو د بندونو او کانالونو د جوړېدو د 19 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال قدیر جواد په همدې اړه په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل
با تکمیل کار این پروژه که قبلا ذکر کردم
دی وای د دغه پروژو په تطبیق سره به څلور څلوېک زره جریبه کرنیز ځمکه خړوبېږي او څلور لکه او 2000 کسان به ترې ګټه پورته کړي. دغه پروژې د نږدې 119 میلیونه افغانۍ په ارزښت د دغه وزارت په انکشافي بودیجه تطبیق کیږي او په پام کې ده چې د دغه پروژو کارونه د روان مریض کال تر پایه بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
کار آن به اکمال برسد و به بهره برداری استفاده شد.
د خاغلی جواد په خبره د دغه پروژو په پیل سره به سلګونه کسانو ته کاري فرصتونه هم برابر شي. د کرنې وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې دغه 19 پروژې چې شپږ د کابل په دې سبس اووی د پروان په چاریکار او باګرام ولسوالیو او څلوري په لوګر کې پلی کیږي ورسره به د اوبو ضایعات هم څلوېښت سلنه راکم شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت مالی او اداري مرستیال قدیر جواد هم دا شن زیاته کړه چې د شپږو نورو پروژو تړونونه چې د کابل او لوګر ولایت لپاره دي په راتلونکو نږدې ورځو کې به لاسلیک شي. په یاد غونډه کې په ولسی جرګه کې د لوګر د خلکو استازي حاجي صاحب خان د کرنې او اوبو لګونې د وزارت او د ساختماني شرکت له مسؤلینو وغوښتل چې د پروژو ته تطبیق پر مهال د پروژو کیفیت ته ډېره پاملرنه وکړي. حاجي صاحب خان د کرنې وزارت هڅې د ستایلو وړ بولي خو وایي چې په لور پرتو سیمو کې د تطبیق شو پروژو کارونه په معیاري کیفیت نه دي ترسره شوي چې په خبره یې باید د څارنې لپاره ډیره پاملرنه وشي.
د دې نه مهله دا ده چې د روپۍ روپۍ نه ګټه واخلی، اعظمي ګټه واخلی. د خدای په خاطر دغه خلکو ته څه قرارداد کیږي د خپل د کار کیفیت په نظر کې ونیسئ. هر یو د تاسو نه ناظرین یې خپل ځان خدای ته او د ملت ته ځان مسؤول وګڼئ.
افغان بزګران په دغه هیواد کې د کرنې پراختیا له اوبو سره تړلې بولي او وایي چې که اوبه ډېرې وي نو د دوی کرنیز فعالیتونه به هم پراخه شي. یو تن کروندګر عبدالقهار وایي چې د افغانستان کرنیز محصولات په نړیواله کچه بې ساري دي او په خبره یې چې د دا ډول پروژو په تطبیق سره به وده ومومي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري په کندز کې چارواکي وایي چې شاوخوا 3000 نجونی د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له درس محروم شوي دي. د کندز د پوهنې رئیس ازادي رادیو ته ویل چې په همدې دلیل د کندز په سطحه تقریبا 3000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. په کندز کې څه باندې 1500 ښوونځي فعال دي، خو د پوهنې رئیس وایي د نجونو 1500 ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي. په دې اړه له کندز د اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم وسلوال طالبان د خپل تر حاکمیت لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي. د کندز د پوهنې رئیس محمد رستم احمدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په کچه د نجونو 15 بابه ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي چې له کبله په حدود د 3000 نجونې له ښوونې او روزنې څخه بې برخه پاتې دي.
شاید 15 مکتب باشه که مخالفین
خی 15 اسباب د انجونو خونځي د کندز ولایت په کچه د وسلوال مخالفانو تر سیرو لاندې وي او په دې خونځو کې انجونو ته لشپګم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي شمیرې کابو درې زر انجونو ته رسیږي خغلی احمدی زیاته کړه چې وسلوال طالبان د دې کار عمده لامل په خونځو کې د مسلکي خزینه خونکو نشټوالی په ګوته کوي همدارس د کندز د پوهنې ریاست هم د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې د خزینه خونکو له کمښت سره مخ دی په ورته وخت کې د کندز والی اسدالله عمرخیل خلکو ته ډاډ ورکوي چې سږکال دولتي ځواکونه د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي څو له تعلیم څخه لرې پاتې نجونو ته د زده کړې زمینه برابره شي کومې سیمې چې د طالبانو په واک کې دي حکومت جدي پلان لري چې د طالبانو له وجود څخه خلاص کړي او خلک د هغوی له شر څخه خلاصون پیدا کړي او تر څنګ خلک وکولی شي په اطمینان سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي بلخوا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1700 سپینزر زون عمومي قومندان لوی پاسوال شیرعزیز کامول بیوی چې اوس مهال د کندز په کچه د افغان ګډ ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شي او خلکو ته به د آرام ژوند زمینه برابره شي
موږ غواړو چې په اساس د هدایت جناب محترم رئیس جمهور هغه درې واحدې ادارې چې نوي کندز ته بدل شو هر قیمت چې کېږي موږ سږ کال باید دا فعال کړو دغه مناطق به لاسته راوړو او ولسوالګانې هلته خپل حاکمیت دولتي هلته موږ پیاده کړو
د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 300,000 زده کوونکي د هلکانو او نجونو په ګډون په 1504 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي خو د ښوونځیو له دې شمېر څخه 215 ښوونځي ودانۍ نه لري
په یاد لري چې نن له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو میکروفون ستاسو خپرونه هر یک شنبه په همدې وخت خپریږي او د نن ورځې موضوع داده چې روسیا د افغانستان په مسایلو کې څومره رول لوبولی شي او د روسیې او طالبانو اړیکې تاسې څنګه ګڼئ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د کندهار د نجونو د باسکټبال لوبغاړي وای د تمرینونو لپاره مجهز جمنازیم او مسلکي روزونکي نه لري کندهار له کلتوري محدودیتونو سره سره د نجونو د باسکټبال ټیم لري چې تیر کال د ټول هیواد په سطح دوهم مقام ګټلی وو محمد صادق رشتینی د دغه ټیم تمرینونو ته تللی وو او دا راپور برابر کړی
سیما د کندهار د زرغونان عدلی سیز د کوونکې هر ورځ د خپلې لوبډلې سره په خپلې لیسه کې د شوزو د باسکټبال لپاره په ځانګړې سیوی یوازنی جمنازیم کې د دې لوبو تمرین کوي سیما د هیواد د باسکټبال د ملي ټیم غړې او د کندهار د منتخبي لوبډلې کپتانه ده نوموړې وایي سره د دې چې دوی د تمرینونو لپاره د مجهز جمنازیم او د مسلکي روزونکو د نشتوالي سره مخامخ دي خو لا یې هم د هیواد په کچه په جوړېدونکو سیالیو کې ښه مقامونه ګټلي د نوموړي په وینا تیر کال په مرکز کابل کې د ټول هیواد په کچه په تر سرسو سیالیو کې دوهم مقام وګټي
کله چې موږ د کورته خلاصو پر و بجې موږ راځو تر ته بجو پر موږ خپل تمرین کوو بعد هغه څخه موږ ځو خپل مکتب خپل د مکتب درسوت موږ دوه پلاکې چې موږ تللي وو کابل ته تیر پلا هم دوام سولو دا واره چې تللي وو دا واره هم دوام سولو اولته د کابل ټیمونه راغلي وو چې د کابل ټیم شکی اول سو موږ دوام سو او د هرات ټیم دریم
د کندهار د شتینه باسکټبال لوبډلې او بلغړې سادیا وای په کندهار کې د ټول ولایت په ساته د نجونو د شونځي لډلې یوازې په زرغونانه لیسه کې د نجونو لپاره یو جمنازیم سچي هغه هم په ډیر خراب حالت کې دی دا جمنازیم څو کال وړاندې د ایران په مالی مرسته جوړ شوی چې انجونی پکشي یوازې د باسکټبال لوبي کولای شي سادیا وای د نجونو د لوبو او ورزش په برخه کې یوازې د لوبغالو نشټوالې ستونزه نه ده بلکه دا غلطه د باسکټبال لوب په برخه کې د ځینو روزونکو نشټوالي هم لوی ستونزه ده
د استاد کم مشتي کچېره موږ استادانو ولرو فکر نه کوم چې موږ مشکلات بدونه دی
د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي منې چې په شونځو کې د نجونو لپاره د لوب او ورزش په برخه کې کافي امکانات او سنتیا بنسته د کندهار د پوهنې ریاست بیان نظر محمد سیمی ازادي رادیو ته وویل د لوب په برخه کې د کندهار د شجنز د کوونکو او لوبغاړو شکایتونه او غشتنی پر ځای دی
موشم په کندهار کې په بیلا بیلو شونځي کې په دوناس په شونځي کې منتخب ټیم لرو چې شپارستاني غړیتوب لري همدا شپارستاني معنی خو د خپل تمرینات کوي خپل لوبې کوي او په ملي ټیم کې مې دغه شپارس دوه نفر معرفي کړی دی ملي ټیم ته چې هغه د افغانستان په سطح باندې
کندهار کې له کلتوري محدودیتونو سره سره د سپورت په برخه کې د ښځو لیوالتیا زیاته ده
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو برابر اته بجې او دېرش دقیقې شوې د دې سات لنډ خبرونه واورې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام مهال د استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور له مشرانو سره د خبرو لپاره دغه درو هیوادونو ته لاړ په ننګرهار کې پر غصب شویو مځکو د جوړو شویو ودانیو د نړولو پریکړه شوې ده د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي شاوخوا 50,000 سوري کډوال د سوریې په شمال کې هغو سیمو ته بیرته لاړل چې د ترکیه او د دغه هیواد د سوري متحدانو له لورې نیول شوي دي د عراق دولتي تلویزیون پرون شنبه ادعا وکړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش دوهمه درجه مشر عیاد الجمیلی د سوریې پولې ته نږدې په هوایي حمله کې وژل شوی دی ټاکل شوی دی چې د مصر او امریکا و ولسمشران سبا دوشنبه په واشنګټن کې سره وویني د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي په چچنیا کې پر یوه پوځي مرکز د حملې په تړاو یو مشکوک سړی نیولی دی او د سویډن د نوبل اکاډمي وایي امریکایي سندرغاړی باب ډیلن د نوبل د ادبیاتو جایزه او خپل ډیپلوم ترلاسه کړل
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی اخیراً گزارش های نشر شده و اظهارات از سوی مقام های امریکایی صورت گرفته که گویا روسیه با طالبان در ارتباط است بانک مقام های روسی بارها این روابط را رد کردند اما تنها گفتند که می خواهند با فشار طالبان را به انجام مذاکرات صلح در افغانستان مجبور سازند با این هم وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در لندن گفت کشورش از ارتباط طالبان با روسیه نگران است قماندان نیروهای آمریکایی در اروپا هم حدود دو هفته پیش گفته بود شواهد در دست دارند که طالبان در حمایت مالی و نظامی روسیه قرار دارند حالا خان محمد چریک و قماندان سبون که از قماندانان پیشین طالبان در شمال کشور بودند و دیروز در ولایت بلخ به پروسه صلح پیوستند ادعا می کنند که ملا هبت الله رهبر طالبان با دولت روسیه یک پروتکل نظامی را انجام داده و بر اساس آن تمامی نیازمندی های مخالفین مسلح دولت افغانستان را روسیه تامین خواهد کرد به باور شما روابط طالبان با روسیه در کدام حد است؟ آیا اگر واقعا این ارتباط بیشتر شود دورنمای سیاسی افغانستان و کمک یک کشور مطرح با طالبان چی پیامدهایی خواهد داشت؟ و آیا فکر هم میکنید که روسیه در کشاندن طالبان به میز مذاکره نقش خواهد داشت؟ همین است موضوع امروز برنامه میکروفون شما به میزبانی من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان همکاری تکنیکی سید قادر جلوف و منتظر هر یک شما در برنامه خواهیم بود
بله لکه څنګه چې جاوید نعیمی تاسو ته وویل چې نننی موضوع داره چې روسیه په افغانستان کې څه رول لري لکه څنګه چې بیا بیا په راپورونو کې ویل کیږي او ځینې افغان او امریکایي چارواکي اندېښنه ښیي چې روسیه له طالبانو سره تماسونه لري ځینې خو وایي چې حتی وسله واله مرسته ورسره کوي او ځینې وایي چې د روسیې تماسونه یوازې تر دې حده پورې دي چې روسیه د داعش مخه ونیسي پرحال ستاسو نظر څه دی کولی شئ په 0909-203-540 او یا هم 0908-202-555 تلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ د افغان بیسیم د 903 شمیرې له لارې هم پیغامونه راستولی شئ اوس هم یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی ورڅخه منندویو او که انټرنیټ لرئ زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi.radio.azadi
بله خوش آمدید میگیم هر یک تون را البته به برنامه امروز ما و ساروان صاحب در مقدمه یادآور هم شدم که دو تا از قماندانان پیشین طالبان که تازه به پروسه صلح در ولایت بلخ پیوستند اونا اظهارات داشتند در این مورد که پروتکل نظامی بین ملا هبت الله خان رهبر طالبان و حکومت روسیه گویا امضا شدم بخشی از این صحبت خان محمد چریک را بشنویم و بعد از او تماس های شنونده ها را خواهیم گرفت
هیبت الله آخونزاده است. ای وابسته با دشمن دیرینی سابقی که وطن ما را خراب کرده، ای کتش یک پروتکل کرد، ما از صف بیرون مرم با ارسا پروتکل کردن، با یک پیمان کردن، فعلا میخواه که تمام مخالفین دولت افغانستان هر کسی که است، اگر داعش است، اگر چیزی ازبکستان است، اگر طالب فعلی افغانستان است، اینا را میخواه اکمال کنه در برابر نظام افغانستان یا در برابر افغانستان. ایره پاکستان اکمال هم میکنه، خودستش بیا آیسای کار میکنه. فعلا بچه تایری یلداش به نام کسی شما در نام شنیده باشین در ولایت سرپل خالیت میکنه با 600 نفر مسلح که در رد خودش است. ایره تمام افغانستان آگاه است، از پاکستان هم پشتیبانش است، ولی فعلا در پشت پاکستان اروس هم سرباری شده که نه بمیشم چی تو میشه.
بخش از اظهارات خان محمد چریک یکی از قمندانان طالبان بود که تازه به پروسه صلح در ولایت بلخ پیوست. البته گزارش مکمل در این مورد داریم که در برنامه ساعت 9:30 خواهید شنید.
نو اوس استاد اوریدون کنو بعد چې ټلیفون را وکي او په مستقیم ډول خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړي. د افغان بي سي مات تاسو ته شمیره هم په یاد لري، له دې طریقې هم کولای شئ لنډ پیغام یا اس ام اس را واستوي. ستاسو پیغامونه له نور اوریدونکو سره شریکو. لومړنی اوریدونکو د ټلیفون په لاین کې دی، مهرباني
بفرمایئ. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته د زبیر د ټولو کارکونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
الله زما نظر ده چې کله مجاهدینو ته د امریکې کومکونه کول په هغه وخت کې نو امریکې زیات کومکونه د افغانستان سره وکړل او روسیې ته یې شکست ورکړو، او اوس روسیه هم غواړي چې د طالبانو سره نظامي تجسساتي مرسته وکړي چې امریکې ته شکست ورکړي. نو زما نظر خو دا ده چې آیا نو اوس خو فلحال د طالبانو سره دا موثق معلومات شته د افغانستان حکومت سره چې دوی مرسته ورسره کوي او که نه؟
درست، ستاسو نظر واوریدل شو. البته پوښتنې ته به مو باید افغان چارواکي ځواب ووایي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ.
بله محترم دلمن د ولایت څخه سردار زاو تکلیف درکې،
مهرباني کوي صاحب.
احتراماتي ورور، زما خپل نظر دا چې دی چې موږ په خپلو سترګو باندې د هلمند د ولایت څخه زه وینم چې دا چې سلای روسیې ورکړي دي چې هېڅ لمبر نه لري، سکې لاندې روسیې سکې لاندې لمبرونه نه لري، د ایران د لارې انتقالي چې دغه چې راځي دي. زه خپله په سپینه کوټه کښې ورسره مخامخ یم، داسې یو مرمۍ اوس ورکړي دي چې په زموږ په پولیسو کښې ولګېږي، هلته پټاوېږي، هغه بېچارهګان شهیدانېږي. دا مخامخ مرستې دي، دا د غلا خبره نه ده. دا ټول افغانان که روس زموږ دوست وای نو دا روس دا 15 کاله زموږ سره څه وکړله؟ زموږ د افغانانو سره کومې کړنې شوي دي؟ زموږ طالبان ورونه دې ته فکر وکړي چې افغانستانو زموږ سره څه وکړه؟ زما د عزیزو سره، زما د محلو سره، زما د ملک وطن سره، آیا په دوی کښې نه کې احساسات، اسلامیت، غیرت، مسلمانۍ شته؟ دغه ته یو څه حساب کوي دوی چې دا څوک دي؟ که دا نور دولتونه شاوخوا زما دوستان زما قریبانه ده، دا 15 کاله په ما کښې جګړه نه جوړه وه، ولې دوی نه وایي چې راشي سره کښېنو ورونو، دا خپل افغانستان جوړ کړو، دغه لکه ویتیم ملک یتیم شو، پلار نه لري، ولې نه سره کښېناستله چې نن دی ما جوړوي، نن دی ما دښیي؟ دا افغانستان ته ورونه یو چانس راغلی دی د خدای په لحاظ، بیا داسې وخت نه راځي. نن یو ورځ ده، ټول افغانان یو شي. زما هغه وخت چې زه کوچنی وم، زما نیکهګانو د جهاد وخت دا خبرې کولې چې افغانستان ته بین المللي قوه نه شي، ټوله سره خالي سلام نه شي، ټوله خپل رایه په خپله ونه کړو، خپل باچا په خپله ونه ټاکو، د افغانستان نور نه جوړېږي. نن هغه چانس راغلی دی طالب جان، هغه لا بیا هم د جهاد نارې وایي. تا 10 کاله تا د جهاد نارې وهلې، اسلام غزا دې په کابل کښې به دغه ملایانو مولایانو په دغه مجاهدینو باندې وکړله، چې ایران 15 کاله زما د ولس سخکار اخیستې دي، یا دریابو یوړله، یا مابلتو راسته کړله، یا لیونیان تا وټکول، یا معتادان څه.
بله صاحب، بله پرحال لطاس سخمنه کور مودان. بل اوریدون که لرو، مهربانی
بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب.
شبیر احمد است از شهر کابل.
بفرمایید آقای شبیر احمد.
در قدم اول از این بیادر یک تمیلین بود، از احساسات بسیار خوب نیک اسلامیش هم تشکر میکنم که وقت گریان کردن. وقت هر افغان اینمیت یک درد داره، اینمیت یک سوز داره.
بله.
ببینه بارای آخرین بار کله و کاپوز
پوز چنه طالبا از گریبان روس میبره. یک نهاد جهان به نام ملل متحد داره. ملل متحد فقط وظیفهش سازمان ساختنش بنابی نمی است که دست ظالم از بالای مظلوم کوتاه کنه. زمانی که روسا با طالبا کمک میکنند، برانا کمک میکنند، طالب ایرانی ها کمک میکنند، پاکستانی ها کمک میکنند، فقط ملل متحد چیزی بنابی ملل متحد فقط سکوت مرگبار اختیار میکنند. یک بارم فقط به ندای ملت گوش نمیده تا باشه که دست ظالمان از بالای ملت کوتاه بسازن. فقط این امید همین احساس کل افغان ها دارن. اگر باشه که ملل متحد باشه، اقل حکومت افغانستان باید اتومات به جای از اینکه مصلحت بینی بکنن بسیار عاجل به ملل متحد پیشنهاد بکنن که زمانی بود پاکستانی ها کمک میکردن، بعدا ایرانی ها کمک میکردن برانا و آشکار، کل جهان از این با خبر شد و آن روس ها کمک میکردن. دیگه مخالفین افغانستان تا باشه که این ملت در آتش بسوزه و دیگه بسازه و خودش هر چیز داشته باشه دیگه از بین بره و هیچ چیز باقی نمانه. تشکر از شما سید.
تشکر سید از شما.
مننه کروادن بل اوریدون که ایل روزان معرفی که
بفرمین سید.
جناب کاروان سر تاسو ته محترم سره همکار کاو ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
سلام تاسو ته جناب کاروان سر تاسو کې روسیا دغه قدرت په کتو سره واقع چې روسیا باید په افغانستان کې لکه څنګه چې د افغانستان خلکو حکومت خلوا چې باید د افغان ځواکونو سره یعنی امنیتی برخه که هوایی ځواک مرسته وکړي، همدارنګ نور امنیتي ځواکونو تجهیزه برخه که ولی برعکس متاسفانه هغوی هغه چا سره مرسته کوي چې هغه د افغانستان خلکو او د افغانستان حکومت هغه نفکرولو کوښښونه کوي. نو افغانستان ولس چې دي، یعنی هغه پاکستان دی که روسیه دی، ایران دی، هر هېوادونه چې هغه ترکستان چې د افغانستان بېثباتو که لمن وهي او د افغانستان ترقي نه غواړي، هغوی سره کومک کول یعنی دا پخپله نړیوال اطلاف په دې قانع دي چې تروریست دی او جدي ګواښ دی او دا چې دي ټولو سیمې لپاره خطر دی. نو دلته روسیه ته چې موږ ګورو دا چې دا کم ځان ته خپل مشروعیت ورکوي چې موږ په سیمه کې د داعش خطر موږ لپاره یو جدي خطر ده. نو په دې اساس موږ د خپل مصلحت په اساس طالبانو سره همکاري کوو. نو تاسو وګورئ که موږ حقایق وایو پخپله د عمل په میدان کې یعنی د ترهګرۍ قربانۍ هغه که داعش دی که طالب دی هغه افغانستان ولس دی او همدارنګه افغانستان حکومت دی. نو په کار دی چې روسیه ته طالبانو پر ځای حکومت راځي خپله همکاري ډېر تیز شي تر څو په سیمه کې هم د داعش خطر مخ ونیول شي، هم د طالبانو خطر مخ ونیول شي. ځکه چې په عمل کې قربانیان افغانستان ولس دی چې دلته داعش سره جنګېږي یا طالبان سره جنګېږي. نو دا زما په نظر باندې یو جدي مشکل ده. نو افغانستان ولس هغه غوښتنې په خلاف عمل ده. نو باید موږ روسیه او دغه نړیوال متحد نه دا هیله کوو چې باید دغه مسله جدي ونیسي او په دې برخه کې دغه هېوادونو هغه سفیران نور دوه چارواکي باید هغوی سوال لاندې را وړي او دغه مشکل مطرح کړي تر څو دغه غلط پالیسي چې په سیمه کې روان کړې ده دینه لاسرسر شي او تر څو په افغانستان کې د وینو د هېدو او د پردیو مصلحتونو په اساس دلته افغانستان ځورېږي دغه مشکل ته د ورسېږي.
مننه. سلامت.
تشکر. سلامت باشین. صاحب یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. محمدی ام غزینه.
مهربانی کوی صاحب.
اول تاکی تا سروان صاحب تاکی تا نظر صاحب تا سلامون و باکی کوما.
سلامت.
او رسا دیما سوان دیده موضوع پالانا دا چه گوره دی طالبانو یو حکومت برحال دا تا پا افغانستان چه و امریکایان دالو حمله که وکره دا هغه خو خارجیان وو خو دلته ګوره دغه داخلي خلک ورسره یوځای شو د هغو په کورو یې بمبار وکړو هغه یې مړه کړو هغه یې وسړله وطن یې واخېستو نیا په کور کښې پرېښوو نیا په ولایت کښې پرېښوو نیا په وایي ته به یا بندي یا به مړ یې دا خلک به اوس څه کوي خو د دې افغانستان خلک به اوس یې په کل په وطن کښې نه پرېږدې په کل کښې نه پرېږدې بیا چې دا امریکایان لاړو دا د دې دلته اوس څه د پاره دي خو یاد دې د افغانستان د پاو کښې لی خوا یې پاکستان خاوره لاندې کوي مرمۍ په ورهي لی خوا یې ورس ورهي لی خوا ایران خو یاد دې افغانستان د پاو کښې یاد دې ولاړ شي دا اوس په افغانستان کښې دي دا خو بل دې ولې جوړ کړی ده نه د خارج د پاک کولی شي نه په داخل کښې امنیت راولتی شي اوس یا یې وطن جوړ کړی دی دوی خو عربستان ښه وو مالي کومک کوو په افغانستان کښې خو یو بند جوړ کړو یو کارخانه کړې جوړه کړه یو سړک خو یې جوړ کړو دغه اوس څوم کار کړی خالي دا ټوله تیارې مرمۍ د وزل ا مسرالي چې افغانان ښه په ووزل چې یو بل سره ووزي
دا خو دې موږ نه کوو دې کراولې خو سوله دې پر اساس دې سوله دې راولي دا د افغانستان حکومت دا دې واغو حکومت دا دې دا ټول غداران دې دا خدې دا هیڅوک نه مني نه افغان مني زه به طرفه سره په هیڅ اړخ کې نه کړلې دا حکومت نه مانه ما دا حکومت هیڅوک نه مني دا حکومت څه کومه خو دا افغانستان پای کړی
سیس لموزو موزه دې حکومت خبره نه ده لموزو موزه بس صحیح شو تاسو خپل خبري وکړي لموزوم لطفاً موزه دی روسیه دی ملاتړ خبره ده او دی روسیه دی رول خبره ده دی افغانستان با حکومت باندې مش خبری نکوو
بله زمانی که موضوع برنامه براتون گفته شده شما روی بعض مسائل دیگر رفتین مجبور میشیم تماس شما را قطع کنیم ما
بله اردون که لرود زن معرفی که دی سکایپ لاری
بله سلام علیکم حلیمه مده مزار شریف خار ده تاسو سره پلین کم تاسو استاد ټول اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم موضوع په مې ارتباط په شخصي نظر داده چې دې کې شک نشته چې روسان د ډېر په خوانل دخیل دی او اوس بم کې دی چې طالبان سره ارتباط نیولی خو یو مسله کسوریت هم نظر واه
بله سم
علیم صاحب
د سیمه
علم صاحب آواز مو خرابی جنه پیشم چه علت ده انترنت مو کمزوره ده کسی چل ده
بله سیم نیه تماسشان فکر میکنم قد شده سرون سیم
خیر دوباره کوشش رو که علم صاحب که زموش آواز آوری بل آوریدون که تبانو بطور کن
بفرمایید سیم رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم سروان صاحب سلام تاسو تاو ده تاسو همکاران و تا او ټول خلکو د افغانستان ته خپل احترام تقدیموم سروان صاحب زه یو پیلوټ ډګروال متقاعد یم صاحب او په وخت او زمان د شوروي کې صاحب ما تحصیل کړی په تاریخ میګو دا اس کې زه پیلوټ وم صاحب دا امریکایان چې راغلي دي لکه مخکې چې هغه سړي د کابل نه زنګ درته ووایه صاحب رښتیا وایي تل دروغ وایي یوه سلو امریکایانو جوړه کړې ده په کابل کې
تاسو له موضوع وځئ د امریکایانو د سلو د جوړولو نه لطفا لموضوع مخارجی شي تاسو اوس په بیا رغونی او د تعمیراتي کارونو په باره کې خبرې کوي دا هم موضوع نه ده بل اوریدون کتابه نوبت
و بعد از همی تماس میریم به پیام های شنونده ها که خیلی پیام زیاد فرستادن بفرمایید سیب رادیو آزادی است
بله
مهربانی کوی سیب
سلام علیکم
و علیکم السلام
جاوید ما کنال نفر کانو رسال اینا
مهربانی کوی سیب
د دې روسانو د افغانستان باره کې دغه خبره ده د تعمیراتو کنه
د تعمیراتو نه ده نه د تعمیراتو په باره کې خبرې نه دي کړې او نه دا موضوع ده کله موضوع خبر نه است بیا به درته وایي چې روسیې له طالبانو سره تماسونه نیولي دي او اړیکې جوړې کړې دي او په دې باندې ځینې چارواکي اندېښنه ښیي هم افغان او هم امریکایي او ستاسو په نظر د افغانستان په چارو کې د روسیې دخالت به مرسته وکړي کومک به وکړي د افغانستان د مسلې له حل سره وکړي فکر کوي چې منفي عواقب لري
یاره زیات منفي لري چې هم ګوره دغه ګورځو قدر ته هم د نزیانه زخپل یو نتیز دغه ما دا کوم وخت چې زمونږ په حرام نتی پوسټو کې د افغانستان د جنگ دی د هغه کاول کوم سلام او همت مونږ د لاس سره شنه هغه حد من یا د روسیا د ایران یا د پاکستان کو
بله
کومه چې هم ګوره دغه سید اعظم مخکې په افغانستان کې د پاتې شوې دي تل راغلي دي کوم څه کې کلی دي هغه موږ د نظرات ارته معلوم دي خو جناب نه لري کدا کوم کومه یا کوم دغه خبره څه وي منو
ډیر زیات مننه اوس څنګه نه می سپ پیغامونه بول بول
بله بله خیلی پیام ها زیاد آمدن از شنونده های ما می پیام ها را به خوانش می گیریم و بعد از او دوباره تماس های تلفنی شما محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که 5 سال میشه که روسیه با طالبان کمک مالی و نظامی میکنه و روسیه گفتن اسلحه و مهمات هم به طالبان کمک میکنه شمسیه شهیدزاده از میدان وردک نوشته کرده که پاکستان در گذشته حامی طالبان بود و حالا هم روسیه با او یک جا شد. سیما از کابل گفته که طالبان وقت ناچار می شوند به هر طرف رو می آرند. چی از روسیه کمک بگیرند و یا از کشور دیگر فقط روی هدف خود می اندیشند و بس. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده که اگر اختلافات در بین دولت افغانستان نمی بود چرا روسها جرأت می کردند که با طالبان همکاری کنند. گردیزی نوشته کرده از شهر گردیز، گفته که تقابل و کشمکش های قدرت های بزرگ در سوریه، عراق، لیبیا و سایر کشورها باعث شده تا روسیه با مخالفین دولت افغانستان روابط تامین کنه و دردسر را برای دولت افغانستان، امریکا و ناتو ایجاد کنه. گفتن امریکا و ناتو میتونه از طریق مذاکرات و کانال های دیپلماتیک مشکل را با روسیه یک طرفه بسازه. عبدالصمد از کابل نوشته کرده که تفاوت بین داعش، طالب و افراد مسلح غیر مسئول وجود نداره. 40 سال است مردم افغانستان از ظلم اینها در خون شناور هستند. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده، البته پیامشان قبلا هم خواندم، که گفتند روسها نباید کمک کنند. و فایز رحمانی از ولایت هرات نوشته کرده، از ولسوالی کاروخ البته، گفتن متاسفانه جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، 20 سال مردم افغانستان جهاد کردن تا روسیه را بیرون کردن و حالا چی شد که طالبان با اونا معاهده امضا میکنن؟
جرار لپارون دی نورستان لمرکز علی که روسیه نغواړي چې افغانان په سوله کې ژوند وکړي، ځکه په دې وروستیو کې پاکستان سره هم اړیکی ښه کړی دی. عبیدالله سروری د لغمان علین شنګ ولسوالۍ څخه لیکي، طالبانو نوي روسي ماډل وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. کله چې د لغمان مرکز مهترلام محاصره شو، طالبانو له همدې روسي ماډل وسلو څخه کار واخیست. یو بل اوریدونکي نبیزوی لیکلي دي، وایي تیر کال روسیې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشینکوفونه ورکړل. په همغه نمرو یې طالبانو ته هم کلاشینکوفونه ورکړل څو پته ونه لګي. خاري اسماعیل سعادت د فراله باکوال ولسوالۍ څخه لیکي، حکومت د اولس په منځ کې خپل باور له لاسه ورکړی او کله چې نو کله روس او کله پاکستان او کله ایران تورنوي. بل اوریدونکي زمان سلفی له سلایا سلفی له پارون څخه لیکلي، روسیه اوس هم غواړي چې له افغانانو خپل غچ واخلي او هیڅ کله د افغانستان امنیت ته راضي نه ده. فضل الرحمن فضلی د کونړ له ولایت لیکي، روسیه او امریکا دی په ګډه د طالبان او نورې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي څو افغانستان سیمه او نړۍ خوندي ژوند د خوندي ژوند سا واخلي او نور له دغو کړاوونو ټوله سیمه خلاص شي.
تشکر میکنیم از این شنونده های ما که تماس گرفتند و همچنان پیام فرستادن. حالا هم بریم به تلفن ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب، تا و ساتر همکار و طول گلون آوریدون که تو سلامونه او نیکی هیلی ورانی کن.
سلامت حسین، مهربانی کوی.
سروان صاحب، موضوع مدیر اصلا موضوع انتخاب کرده واقعا اوازی او گنگوسی را غصی دی خود آقا یوان یوان که دز مز پر دولت لرمه چی دا بلا نیورکه دا دا غنگی که دا برخی افسو نو بیا چی دا خبر اخبراسو چی طالبانم پا دیش که دون که دی انکار وکی زواما نو دا انکار اصلا جو دیش وارتی سی پا غزه که دیو سرکشینی چی موضوع تا مطرح کیجی پر تبانی باس کیجی دی خوب آگاه سی پا دی که او که دا انکار که کدی تا پایدار سی دی آقا خونو مس مثبت پیدا نوینو منطقه زیادی
صحیح مننه. سلامت اوسه، ستاسو نظر و اوریدل شو. بل اوریدون کهیلر
بفرمان زب رادیو آزادیست.
السلام علیکم سروان زمالوان، سلامونه احتراماتونه.
سلامت
جوړ راته اوسه یو که سخت پروانم پیل کړی وي.
ډیره مننه، سلامت اوسه.
حسبالله صداقت یارمه د لغمان څخه واتن دا د انګلیسمۍ ځای ده چې روسیه د طالبانو سره کومک وکوي. روسیه بیا نه د طالبانو سره کومک ونه کوي، بیا د افغان دولت سره کومک وکوي. دا د اندېښنې ځای ده. داسې ورځ به راشي چې بیا همدغه طالبان ولګي د روسیه سره په جنګ شي، نو بیا هغوی ته وسلې تجهیزات ورکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
تشکر. یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفون، بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین شنونده عزیز،
خبری وکی.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایین.
بله سلام عرض ادب دارم جان جواد نویسی بر شما و با همکار شما آقای اسمت فرمان قاری زما حق وزارت بدخشان ولس والا رگز کاری شده که شما را عزت مت آدم.
بفرمایین.
من میخوام که نظر خود بپردازم، چرا که امروز طالبای کسای طالبای افغانی از خارجی از اینا از خارج اکمالات داره، چرا که از اصلی از پاکستان هستن، پاکستان دشمن ما شما هستن. امروز ما خودم شخصا در پاکستان بودم، چا پاکستان اگر با رد میکنه که ما با طالبان چی نداریم، حتی روسیه هم رد میکنه، ایران هستن، روسیه هستن، پاکستان هستن، اینا دست دارن. اگر افغانستان ماشوان اشغال کردن و نکردن پاکستان اشترا و ملایبت را اردوش برادر ملایبت یک جای برادر اردوش را اهمیت شد میگره باز پاکستان را نکنه که چی میگره از پاکستان خب مهاجره را چکر از خارج را گلبتن حکمتیار توانست از پاکستان به افغانستان بر نمیگرد در شمشاتو هستن چیزی که ایز بیشتام نستن پاکستان خودش از طالبا ایمت میکنه روسیه ایمت میکنه صدای بسیار قوی را به طالبا کمک میکنه ایران میکنه باز رد میکنه که ما نمیکنیم مدد طالبا از کی برخوردار است از اصلی از تمام چیز از تجهیزات او تجهیزاتی که اردوی افغانستان نداره او از کجا کرده امریکا هم اصلا به کمکش به طالبا میکنه روسیه میکنه خب پاکستان ما به چشم خود دیدیم که پاکستان هستی کمک چه میکنه و طالبا جای متظمستان میره و طالبا صورت ایجاد میکنه اونجا در پاکستان میباشه وقتی روسیه اگر پاکستان اگر ایران اگر از طالبا حمایت نکنه طالبا از کجا کمک را به دست میاره پاکستان از طریق کمک را به طالبا میکنه طالب پاکستان به طالبا جای میتو باز رد میکنه که ما طالبا طالبی تکر کردیم کسایی که در خلاف طالبا هست در خلاف او عملیات میکنه طالبا را عملیات نمی کسایی که اگر خلاف طالبا امارات باشه از طالبایی که از روسیه از پاکستان از چین مخدر از چرا که پاکستان نقصان نمیرسانن او پاکستان با طالبا حمایت میکنه پاکستان هزار مرتبه اگر رد بکنه ما رد پاکستان ما رد میکنیم پاکستان هیچ وقت با افغانستان دوستی نداره دشمن افغانستان است روسیه باشه ایران باشه پاکستان باشه تشکر
سلام
و یک مورد ما یادآور هم میشم سروان صاحب که چند روز پیش سخنگوی وزارت دفاع روسیه هم همین ادعاها را رد کرد که گویا کشورش با طالبان همکاری نظامی داره و گفت که هیچگاه با گروه های تروریستی که البته از سوی سازمان ملل متحد به عنوان تروریست شناخته میشن روسیه هیچ گونه همکاری و حمایت نداره با این هم برخی از ادعاها از سوی امریکایی ها خصوصا مطرح شده ایمان
بله ور بشو بلاوردون که تا چیز مش بلاوردون که سوی مهربانی آزادی رادیو
بفرمایید
هر مداده سه با چه پاکستان دغه روسیه چې هغه خو مخکې یو نیم میلیون کسان افغانستان کې اوسېدلي دي که نه خو امریکا چې دی پاکستان ته اجازه ورکوي چې افغانستان خاوره لاندې کړه نو باید چې روسیه دغه ولي هغه د پیلوټو پرې وولي هغه شیونه ورکړي لکه تاسو څه شته ور ورکړي مجاهدینو ته همدغسې روسیه باید چې د پیلوټو تیارو ویشتلو شیونه ورکړي چې دا تم شرمېدلی تاسو هم شرمېدلې افغانستان نه ووځئ یو فکسیف یو بېایمانه حکومت هم هغه کړی دی د غلو پیسې ورکوئ غلو ته تاسو د افغانستان یو ځای کوم کار نه دی کړی هېڅ ښه نه دي کړي هغوی خو بندونه جوړ کړي دي د هغوی په اثر د لعنت وي لعنت په روس لعنت په امریکا
کنزلې مه کوئ بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو مهرباني کوئ آزادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب مهرباني کنین رادیو آزادي شنونده عزیز
خبرې وکړئ آزادي مهرباني صاحب
مهرباني نه تماس از اینا قطع شد 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان است حدود 2 دقیقه دیگه فرصت داریم بعد از او وقت نشر خبرها میرسم بفرمایید سب
لخبرون وروسته بیام البته وقت لرو بل اوریدون که اشته مهربانی
سلامونه سروان سیب سلامیب زازه ام دیکن
مهربانی که بید زازه سیب
یه ما خورور از اخواست دینا چیزی هر یک نوم وصله که سو گخلی این خدای پر که چه تا اویار زرواری پکر خرشی نو دیگه دلا سب یو خون کی یو بل مسلمان بکتل کی زما دی هر یک ورور نه د هر یو افغان دا هیله لرو چې خدای خطر نه وکړي د رسول خطر وکړي چې وی وسلې مینا نور پرېږدي پوه شوې د وسلې نور مینا نور پرېږدي بس دې خپل کل رندو یتیمان باندې لګراخه وته که چېرته تاسو نور کې زړونه لرئ تاسې نه وي تیږې نه وي اوس پنه نه وي که انسانان یې او مسلمانان یې نوره نوره خو د خدای او د رسول خطر وکړي چې بس کې نوره دا جنګونه پردی وسله ده پردی ټوپک ده او تاسو یې ورته خوشحاله بس مکړل ګډ مکړل بس ځانونه هم خیر هغه وټله چې رسي دونه مړه کړل بل وایي چې دونه مړه کړل څوک مو مړه کړل کیسه مو مړه کړل
بل
د خدای خاطر ورته نوره رسول خاطر وکړي چې بس کې جنګونه نوره
مننه زازه صاحب سلامت اوسئ یو اوریدونکی بل هم تر خبرونو مخکې لرلی
شي اگر صحبت بکنن بفرمایئ صاحب
مهرباني کوئ صاحب
بله صاحب احترامات دي و ټول اوریدونکو ته تاسو ته وروره
سلامت
ا ا دا وروره چې دا غورونه چې و سروسیه ته لاس نیسی یا روسیه نو مخیا د طالب په نامه د ځختی دا دغه شیبان ورونو ویني او دغه خوند خدمتونه چې په باغو په دغه کې بل چې پښې زغاسته بمبار به شروع و نه دی په زوی نه کوم نه یې ژوند د انسان پر سوی او نن هغه ټول ویني چې باغو په نه کې نو وګړي د نور یو ادو دا په لا وګړي د روسیا څخه خلاص ولې وازاد د افغانستان د پاره زموږ هغه شیبان ورونو وایسته له چې تر اوسه هغه ویني څنګه یې رسولې هغه د کونډیان هغه شیبان هغه اتمان
بله سم
خپل په وطن په خپل جوړ کړ